وما ورس دا ونی مهم په خطا کته
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سره مشه زه سید شنواره مو په یو بل و م ورس کې د ونی لتودو سیاسي ټولنیزو او جالب موضوعات سره هر کله کوم دا ونی را سره ګوره چې موږکان هم د انسانانو په چیر اوګده اوګده خیال پلوونه وي د الادین د کیسې حقيقي انزورم په یو ځوان کې ګوري د مولا تر خیل د نیول کېدو قضیه مهم خبروم کوزه پښتونخوا کې بیا د افغان کډوالو په بد وضعیت او پرې نیو کې هم خبرې لرو مجيب زدران سره د خلکو د میناناکو نیو کو شی بیا هم ګوري او په چمن کې د لغړیانو د شل ورځې په لټ حال هم در سره شریکوم خو تر هڅه لمړی د تیرونی مهم سرټکی د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ تا ویلی ما وی پاکستانی صدر اعظم وای طالبان به یا ٹی ٹی پی انتخابی یا پاکستان عباس تانگزی تور پوری کړی چې پاکستان په افغان کډوالو ډالر ګټلی سراج الدین حقانی بیا پاکستان ته د تحمل دعا کړی
انتهایی غیر معمولی مراحت دی مگر بدقسمتی سے پاکستان کے صبر فراخ دلی اور مصالحات پسندی کی قدر نہ کی گئی
مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خویندو په غرونو زمونږ په اطوالو باندې دغه سه مظالم وکړه لکه د پاکستان په خاوره کې چې عملیاتي قوتونه به باندې کوي
او ګونډیانو په دغه باندې دی چې کاش کومره کمزیر اخلاق دی نه وای کړی او ته مناسب نه و
طالبانو ته د ایمل ولی او ظاهر اکبر غواخونه ایمل ولی خان وایي د طالبانو سپین بیرغ اٹک کې څه چې افغانستان کې امن مني ظاهر اکبر وایي تر څو چې افغانستان کې مشروع نظام رانه شي طالبانو مقرره یې نه مني
تاسو اوس ډېر ښکارا غلامانی د اوس په افغانستان کې ناشته او ځان د افغانانو
ما فقط یک شعر پښتو خلاصه میسازم که لکونه مستقیم با خپل مقامیم که بهار را باندې راشي خزان
د افغانانو په جبري اخراج د غبرګونونو دوام لغړیانو خپل تون پرلت شلمې ورځې نه واړه وو خو پاکستان وایي که سوله ییز پاتې نه شوی و به مځکو بل خو اروپا کې هم افغانانو لاریونونه پیل کړي
مونږ د دې خلاف یو چې افغانان په دې طریقه باندې باید
او نړۍ ته د اوکراین د ولسمشر خبرداري وایي که همداسي مالی ملاتړ مو نه کوي قرض راکړي بیرته به درکو خو جګړه کې مو یوازې مپرې دی
اوکي پلیز گیو اس ا کریډټ
بیا هم سړي مشي ظاهر انداسې ښکاری چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ اړیکې د کډوالو د جبري راستنولو په موضوع باندې ترنګلې شوې دي د طالبانو رئیس الوزرا تیر ونې چې لوګدې مودي ورسته په پرده باندې راښکاره شوی او پاکستان د خدای له قهر وویره او زیاته کړه چې د افغانانو د بې عزتۍ او بې ابرو کولو حق دوی ته چانه دی ورکړي همداراز د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزی بیا پاکستان تورن کړ چې د افغان کډوالو په نامه میلیارډونه ډالر ګټه کړې دا اوس د دوی غبرګون ته مجبوري
منګ ډیر زغم وکړه له حوصله کار واخسته شدید عکس العمل مونږ خو زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او مونږ په دې مجبور نه کی چې دوی د عمل په مقابل کې مونږ عکس العمل وکړي
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی هم په یو تازه مرکه کې ویلي دوی ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې بچاته خطر نه پیښیږي خو که اوس پاکستان کې دنه کوم بریدونه کیږي پاکستان دی خپل مخونی شي هغه هم دراز ویلي د ډیورنډ کرخه د حکومتونو له توانه وتلې خبره ده او دا که پاکستان په دوی باندې منل غواړي نو دا نه کیږي بلخوا د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی ګیله کړې ده چې پاکستان د طالبانو د حکومت لخوا د ترهګرۍ ضد اقداماتو قدردانی نه ده کړې
او دا دوی لپاره مناسب نه وه او نه په اسلامي اصولو نه په دنیاوي اصولو د ټولو نرمونو خلاف وه په بله معنا به موږ وویو چې موږ په ګاونډیانو پهدې زړه بد دی چې کاش که دومره کمزیر اخلاق دی نه وای کړي خو ته مناسب نه وه او دغه خو راځي په هر چا باندې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پاکستانی لوري سپینسترګه بللې او په وینا یې چې پاکستان په رسمي مجالسو کې د دوی له مشرانو غوښتنه کړې چې د قوشتې پی کانال چارې بندې کړي خو بل خوا د پاکستان موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ د طالبانو حکومت تورن کړی ده چې دوی ورته په نړیوال سټیج لابي وکړه سوداګریزې لارې ورته خلاصې کړې پراخه سیاسي سینه یې ورسره وکاروله خو د طالبانو حکومت پاکستان ته متوجه ګواښونه له خپلې خاورې نه دي ختم کړي نوموړی وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم پاکستان کې ترهګریز بریدونه 60% او ځانمرګي بریدونه 50% زیات شوي دي د د په وینا په دې تړاو دوی هر 15 ورځو کې طالبانو ته د پاکستان خلاف فعال ترهګر معلومات او راپورونه هم استولي. نوموړی وایي پاکستان بالاخره د ایسای د مشر او دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی کابل کې طالبانو ته واضح پیغام سره واستوي چې د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ یو لوری په دوستۍ باندې انتخاب کړي. خو په وینا یې اوس ځینې داسې ثبوتونه او پیښې شته دی چې طالبانو پکې ترهګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي.
اس زمن میں چند افغان رہنماؤں کے غیر ضروری
پای نه حل کې د یوش پر افغان مشرانو غیر ضروری بے مسؤلیت او گمراہ کون کې سرګندونی دا خفه کون کې دي او دغه سرګندونی په عین حال کې زموږ هغه شکونه هم ثابتوي چې په دې اړه مللر
معنی خیز ہے بلکہ ریاست پاکستان کے خدشات کی توثیق بھی کرتی ہے.
نموڑے وائی طالبان اور تبیا بیا ویلی چی خپل مسائل پر کور حل کرے زکا دوی زنی گابونا دا سی پور تکل چی پردد پا وینا پاکستان کی ترہگری ختمی دا یا کمی دایش
تیر دو کالو رہی سی چی طالبان پا افغانستان کی واک ترسی دلی پاکستان کی دی ٹی ٹی پی بریدونا زیاد شد او دغو بریدونو کی 2008 پیتو نزیاد ولسی وگری مل شد پا دغو بریدونو کی 15 افغان وسلوال هم او 15 پیت افغان وسلوال بیاد پاکستانی زواکونو سر مخامخ نخوتو کی وجل شد
قانون نافذ کرنے والے اداروں سے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے.
او د کوزی پختونخوا د ملت پاله ملی ګون مشر ایمل ولی خان اسلام آباد کې له پختنو دینی او ملت پاله مشرانو سره د امیر خان متقید د څو میاشتې مخکنه ناستې جزئیات په ډاګه کړي او یادونه یې کړی ده چې محمود خان اڅکزي طالبانو ته ویلي دی به په پاکستان کې د طالبانو د خارجه وزیر رول ادا کړي. هغه د ملا فضل الرحمن او نور مشرانو رازونو څخه هم پرده پورته کړي چې طالبانو ته یې په نړیوال سټیج د دوی د مشروعیت لپاره د لابیګرۍ سینه ډبولې وه. ایمل ولی خان ویلی افغانستان یو درې رنگه ملی بیرغ لري او امیر خان متقی ته هم دا خبره په ډاګه کړي تر څو چې د افغان ولس پر رایه واک ته نه یې اثر رسیدلی هیڅ کله به مسپینه جنډه په اټک څه چې په افغانستان کې هم ونه منو.
خو چې نه د افغان ولس په اوټ ناراضي د افغان ولس په همدردۍ ناراضي د امریکای او د نورو فوجونو په غلامۍ راځي او د ټوپک په زور راځي ما اغه پړو منه د دې هغه عمرو من هغه نه دې منلې من اسامه بن لادن نه دې منلې چې هغه وخت دا ډېر سخت تاسو خو اوس ډېر ښکارا غلامانی د اوس په افغانستان کې ناشته او ځان د افغانان وایي.
بلخوا له پاکستان سره د طالبانو د تیری وی و نه تاویل مویل ته پکتو دا ښکاری چې د دې ډلې حکومت هم له پاکستان د خپل واغو سوداګریزو لارو د بدلولو په هڅه کې دی چې پاکستان ترې له تیرو 2.5 کال راهیسې پر طالبانو فشارونه وارد کړی دي. پاکستان څو څواره په طالبانو د چمن غلام خان او ترخم زنجیرونه وتړل او افغاني اموالي اخواته نه پریښودل. خو برعکس له افغانستان د سکرو صادرات او منځنۍ اسیا ته د پاکستاني اموالو د لیک تجارت لا تر اوسه روان دي. اوس د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت وای ملا برادر له ایران سره د سوداګریزو همکارۍ او د زیاتولو لپاره تهران ته سفر کی د دغه واد له مشرانو سره ځینی مسایلو باندې د ګډي همکارۍ سرخوځولې ده. مولا عبدالغنی برادر د ایران له خارجه وزیر سره لیدنه کې د چابهار بندر لاري افغانستان ته د صادراتو د لړۍ په زیاتولو ټینګار کړی دی. په داسې حال کې چې د سوداګرۍ خونی دیوي سرچینې په وینا دا مهال پاکستان په کراچۍ بندر کې 3000 افغان کانټینرونه ایسار کړی دي. مولا عبدالغنی برادر په دې سفر کې له ایرانی لوري سره د صادراتو او وارداتو په زیاتولو هم خبرې کړي او ایران ته د واخان لاري چین سره د سوداګرۍ زیاتولو او ریل پټلۍ غځولو برخه کې د اسانتیاو برابرولو سینه هم ډبولې. معلومه نه ده چې طالبان بل ایران سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو پر غوولو کې څومره پرمختګ وکړي. خو پاکستان په دې وروستیو کې نه یوازې دا چې افغانستان ته د کډوالو پستنولو طالبان له فشار سره مخ کړي بلکې په افغان سوداګرو هم محدودیتونه وضع کړي دي. او که څه هم د طالبان حکومت په ترکیه، متحده عرب امارات، روسیې، ازبکستان، پاکستان، چین، قطر او ایران کې د افغانستان سفارتونو ته خپل ډیپلوماټان استولي خو له هند وروسته دغه ډلې حکومت دویم ځل دی چې په تاجکستان کې د خپل مقرریو برخه کې خنډ سره مخ شول. طالبانو په دې وروستیو کې تاجکستان کې افغان سفارت لپاره خپل ډیپلوماټ معرفي کړی خو هلته د افغانستان د سفارت په خوانی پر ځای پاتې سفیر محمد ظاهر اغبر د رسنیو په وړاندې د طالبانو د خارجه وزیر په لاسلیک د نوي ډیپلوماټ د مقرری حکم سری کړی دی. ظاهر اکبر ویلی تر څو پورې چې افغانستان کې یو منتخب حکومت را نشي د یو همکارانې طالبان د یو مشروع نظام په توګه نه مني او نه به مقرر کړی سړی په سفارت کې پرېږدي.
په تاجکستان کې د افغانستان پخوانی حکومت سفیر محمد ظاهر اکبر چې اوزان د افغانانو سیاسي استازی بولي هغه پیغام د رسنۍ په حضور کې څرګر کړ چې د ده په وینا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ورته استولی دی. ویل کیږي چې دغه مکتوب په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر د ګمارنې په تړاو دی چې د طالبانو بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم لاسلیک کړی دی.
مکتوبی که با اصطلاح از طریق طالبان،
هغه مکتوب چې د طالبانو لخوا پر رسنیو کې خپور شوی زموږ سره شته، هغه مقدس کلمې ته احترام چې په سر کې ذکر شوی. زه خلکو ته ډاډ ورکوم تر هغه چې یو مشروع نظام را نشي شته نظام موږ ته مشروعیت نه لري.
هیچ نوع مشروعیت این گروه در نسل ما نداشته.
د طالبانو سرپرست حکومت د زاید اخبار د وینا په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. تاجکستان کې افغان سفیر ظاهر اخبار د طالبانو له سختو منتقدونو څخه دی. هغه وایي چې په تېرو دوو کلونو کې د طالبان حکومت سره هیڅ اړیکه نه ده کړې. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې د تاجکستان په خارو ښار کې د افغانستان قونسلګرۍ څخه د طالبانو پلاوي لیدنه کړې ده.
نمایندګي قونسلي
په خارو کې زموږ قونسلګرۍ د طالبانو په ولکه کې نه ده. د اقتصادي امکاناتو د کمښت له کبله موږ تړلی کارکوونکي یې دلته زموږ سره کار کوي
و همکارای ما در اینجا کتما کار ادامه میده.
در روان کال په فبروری میاشت کې بخارو ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ ودانۍ ځینې برخې ویجاړې شوې وې. تاجکستان په هغه وخت کې د طالبانو د حکومت د پلاوي ورتګ تایید او یا هم رد کړی نه و. وخت د طالبانو له بیا راستنېدو رئیس ګڼ شمېر ګاونډي هیوادونو د افغانستان سفارتونه د طالبانو حکومت ته سپارلي دي. تاجکستان چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدو غوښتونکی دی د طالبانو د حکومت استازی نه دی منلی.
بلخوا داسې ښکاري چې طالبانو ظاهر اخبار ته ځواب لټولی او د هغه د څرګندونو په غبرګون تاجکستان کې د خارو افغان قونسلګرۍ مسؤول نقیب الله دهقانزاده راغږولی.
جنډ قونسلګرۍ افغانستان مقیم خارو د تاجکستان نمایندګي مستقل بوده او مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات قنسولی را ارائه می دارد.
او په کوزه او جنوبی پختونخوا کې لا هم د ملتپالو لخوا د افغان کډوالو د جبري ستنولو په سیاست باندې نیوکه ټپ شوې نه دي. پی ټی ایم په اروپا کې د دې لړۍ په ضد اعتراضونه پیل کړي او یو شمېر نورو ملتپالو بیا دا کار دواړو غاړو ته د پرتو افغانانو ترمنځ د نفرت کرلو اقدام یاد کړی دی. د ناروغۍ په بستر پروت ملتپال سعدالله جان برقوی د ډیورنډ کرښې موده پوره شوې ده او نور دا کرښه ارزښت نه لري، بلکې دواړو غاړو ته افغانان پراته دي. هغه ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت په افغانانو دومره ظلم روان کړی چې روسانو بله دغه ملت سره نه وي کړی.
خلک چې یو سړي سره څه کار کول غواړي، نوکری نه وباسي، مکان نه وباسي، دغه کینو هغه له نوټس ورکوي. وایي دومره ورځ درته نوټس دی، دومره دي کې کتا غم ونه کړو. دلته نوټس موټس هم نشته. اچانک بس یو دغه را پریو پوی نه مو چې دا د حکومتونو تر هده پورې د کوم ځای نه دا اور لګېدلی دی، خو نتیجه به یې صرف د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د نفرت او دشمنی په شکل کې خیږي.
بلخوا په چمن کې د افغان کډوالو د جبري اخراج او سوداګرۍ لپاره د چمن د لار تړلو په ضد د لغړیانو پرلت له دوه اونیو زیاته موده وشوه چې روان دی. دوی له افغانستان سره د لارو په خلاصون باندې ټینګار کوي او زیاتوي چې دواړو غاړو ته د خپلوانې قبیلې پرتې دي چې د ازادانه تګ راتګ مخنیوی له بشري اصولو خلاف دی.
تا د ده پر جایداد سترګې کره کړې دي، تا د ده د بینک پر بیلنس سترګې کره کړې دي. خو یوه خبره درته کوو، دا موږ منو نن به موږ کمزوري یو، دا موږ منو چې نن به موږ دومره وهل شوي، ځورول شوي، خوش شوي یو چې ډېر څه موږ له څه کول پکار دي موږ به یې نسو کولی. خدای یاد لره، دا افغاني تاریخ دی، دا د پښتو تاریخ دی. که دې نن چې دا سره سره کړي دي په دا 15-20 کاله چې سره سره کړي دي، دا لیک د هر افغان په جیب کې پروت دی چې وخت یې رالی قسم په خدای له کمرۍ د حساب درسره وکړي بیا هغه حساب ته ځان ټینګ کړه.
بای چر څوک زبر پاره مظاهری وکي بعد مظاهرو ما بعد پرلتونه ولګي مر راور وساسي پارٹی ته خواست کو چې مثال دا ټوله پښتانه مسله دا ټوله پښتانه به عزت ده دا دینه چې په شمن کې واسي پرلت ولګي د چمن والا د پاره یا مر ټوله پښتنو د پاره دي.
چیر څو ورځې کې د پرلت کوونکو پاکستانی ملیشو ترمنځ خو د بهمره مسه شوه، خو د پرلت په خورولو تر اوسه هیڅ نه دی بګل شي. د پرلط ملت پال سیاستواله مورغلی او د پاکستان په حکومت د افغان کډوالو زد پالیسیو لامل نه وکی کړی دي.
جمالیو یو وزیر اعظم ارای واست کارونه دی واغست پورتانه په خراب کو او سیدا په کرایې باندې کاکړ سه براوسته پچیشي باندې خالص په کرایې باندې راغله پښتانه به په عزت کی پدا سے بے عزت ہے باندے بچو دشمن ہونا باسی خان تے کنروی عیسائی تا ہوا ہے چتا پدا سے بے عزت ہے اوزا نربدے ہو گنم
میرے میں ان پالیسیوں کے حق
ز د دغه پریکړو پلګنی دا اوس چې دوی چغه وهي چې غیر قانوني افغانان غیر قانوني افغانان دا ولې په څلوېختو درې څلوېختو دوه څلوېختو بخانیو کلونو کې ولینو چې اوس دا چغه وهي د دې مطلب دا دی چې زور چیرته بل ځای کې دی او قصور یې له بیګنا خلکو څخه اخیستل کیږي
شکایت کسی اور جگہ سے ہوتی ہے سزا کسی اور کو دی جاتی ہے
همدارز د پاکستان د موقت حکومت اطلاعاتي وزیر جان اڅکزي خبرداري ورکړه چې د کډوالو د جبري اخراج په مخالفت اعتراضونه تر اوسه سولېز دي خو ملت پال معترضانو که هر ډول د تشدد اقدام پیل کړ اعتراضونه به وځپل شي.
تر دا اوسه چې څوک د افغان کډوالو په موضوع راپورته شوی دي دا د دوی قانوني حق دی تر څو پورې چې دوی سولېز دي. که د سولېز پاتې کېدو څخه تیر شول او له هغې پښې واړولې نو بیا به په ډېر سخت ډول جواب ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې ومونې وړاندې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ پیل شوي او تر اوسه لسګونه زره کورنۍ په تورخم او سپین بولدک راړول شوي دي. بلخوا یو شمیر افغانانو په اروپا کې د پاکستان د وروستیو افغان کډوالو ضد پالیسیو په تړاو د لاریونو لړۍ پیل کړې ده. دوی چې تر اوسه یې په فرانکفورت او برلین کې لاریونونه کړي له پاکستان په هره برخه کې د لمن ټولولو غوښتنه کوي او هغه یې یو ناباوره ګاونډي بللی دی. دغو افغان معترضانو په خپلو ویناو کې ویلي د افغانانو ستنولو کې څه نه وایي خو پاکستان چې کومه طریقه د افغانانو د ځورولو لوټلو او بې عزته کولو لپاره نیولې ده د لوټولو بشري نړیوالو نورمونو خلاف ده.
د دې خلاف نه یو چې ولې افغانان به تخپل ملک لري. موږ د دې خلاف یو چې افغانان په دې طریقه باندې باید ونه لیږل شي. د دوی نه پیسې اخیستل کیږي، دوی وهل کیږي، دوی ټکول کیږي.
ملګري د پاکستان وحشي سیاست چې افغانان په دې قباحت او په وحشت د خپل خاورې نه د انساني اصولو خلاف ویستلو ته اړ کوي وای ملګري.
او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې کڅام جو بایدن د اوکراین لپاره د 1.7 میلیارډ ډالر بودیجی منځوري له کانګرس غوښتې ده. خو د اوکراین ولسمشر تیرونی دوه ځله عجیب او غریب بیانونه ورکړي دي. ولادیمیر زیلنسکی تیرونی ویلي د فلسطین او اسرایلو لانجې اوکراین له نړیوالو ایرکړې ښکاري او ک نړیوال ملاتړ پریږ دي نو روسیا به د ټولو اوکراینیانو په وجلو د لوی لوی او واړه جګړې ته مجبور کړي. هغه په یو بل بیان کې چې په خپل اکسپانه خبر کړی دی له نړیوالو غوښتي کام داسې له مالی ملاتړ ډډه کوي نو قرض پیسې دی ورکړي دوی به بیرته ادا کړي.
If you can't give us some financial support, okay please give us a credit and we will give you back money.
بلخوا د انډونیزیا د سترې محکمې قضایي شورا د دې هیواد قاضي القضات انور عثمان جوکو له دې عمله له دندې سلبي صلاحیت او رخصت کړی دی چې یو قضیه کې پریکړه د دغه هیواد د ولسمشر د زوی په حق کې ورکړي. عثمان جوکو د ولسمشر خپلوان دی او په خپل سری د 15 قاضیانو په ملتیا د ولسمشر جوکو ویدو د کم عمر زویته د مرستیال ولسمشر څوکۍ ټاکنو کې د نماینده حق ورکړي. د انډونیزیا ستره محکمه د 9 قاضیانو لخوا کنټرولېږي چې قاضي القضات هم په دې ډله کې دی. خو له دې وروسته به قاضي القضات د 9 کسیز رهبری هیئت برخه وي اما له خپل ستره څوکۍ به برخمن نشي. وسم ټولنیز رسنۍ په ټولنیز رسنۍ کې که څه هم تیرونه یې له افغان کډوالو سره د پاکستان د چرن موضوعات ګرم خو ځینې نور خپل اړخونه هم پکې وو. افغان کرکټ ملي لوبډله چې د محل د نړیوال جام لوب لپاره په هند کې ډیره ده د عرفان پټان، یوسف پټان او د غوی د پښتني کورنۍ لخوا ورته توده ملمسیا جوړه شوه. د افغان لوبغاړو په ویاړ د عرفان پټان جوړې شوې ملمسیا ته د هند طبیعت لرونکي افغان نسبا سندرغاړی عدنان سمی، دغه فاریابی میرمنه رویا سمی او په افغانستان مین هندي ستوره سنیل شټیا مور بلل شو. عرفان پټان چې کورنۍ ټوله په پښتو غږیږي اصلا د سواد ده او په دې وروستیو کې د افغانستان په پرلپسې بریاو افغاني نڅا کول او د افغانانو مینه ځان سره زیاته کړه. او د ټولنیز شبکو د تیر اونۍ بلګر موضوع دا و چې د طالبانو عدلی وزارت د ولسی جرګې په خوانې غړي مولا ترخیل محمدی د زمکو د غصب په تور لته مودې رئیس نیولې. خو اوس ورور حاجی موسی ترخیل وای طالبان یې کور ته ورغلی او څلور نورونه هم نیولې دي. موسی ترخیل یو خبره شوی ویډیو کې وای د طالبانو په امر خپل مدرسې جمعهتونه کورونه او جایدادونه ټول طالبانو ته سپارلی، خو بیا هم د طالبانو د عدلی د وزیر غسان د پرسړه شوی. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي د عمومي عفو په اعلان هیواد کې پاتې شوی طالبانو ته بیات ورکړی او د دوی بیماش عسکری ته اوس هم تیار دي.
من ته د ډیر په غوسه ده، نه پوهیږو چې د موږ له خوا نه د ته داخلت راپور انعکاس چا ورکړی ده. خو تا تر دې موږ ارزو ده دا چې وزیر صاحب عدلیه باندې موږ وسپاره. اردوی سے دغه مولا ترخیل د دغه مولا ترخیل کورنۍ د تا ګوره بیماش عسکری.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د دې ویډیو په خبرېدو بحثونه پیل شوه چې یو شمېر سیاسيونو د خپل غصب کړي ځمکو مالونو لپاره د طالبانو ملاتړ کړي او د جمهوریت نظام په نړولو کې ورسره یو لاس وخو طالبان اوس هغه هم ندی بخلي. همدارز مولا ترخیل ته نږدې سرچینې د نوم د نخودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي دغه ویډیو ترې په یو وزارت کې د دې لپاره واخیستل شو چې پیغام به د عدلی وزیر ته ورسول شي او هغه به وګوري. خو د دوی د کورنۍ د حیثیت په مالولو په مخه ټولنیزو رسنیو ته ورکړل شوې ده. په همدې حال کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ چې د کراچۍ زندانو کې د زرګونو افغانانو له قضیو دفاع کړې ده اوس د افغان کډوالو داسې ویډیوګانې خبرې کړي چې په یوه کې افغاني مېرمنې زندان کې چغې او کوکارې وهي او نورو کې کډوال شکایت کوي چې فلسطین کې دومره ظلم نه دی شوی لکه څومره چې افغان کډوالو سره پاکستان وکړ. هغه ویلي هوډ یې درلود چې د افغانانو د قضیو له دفاع څخه به شاته نشي خو نوره بې وسه شوې ده. بلې پښتنې فعالې جماعت ما افریدی چې د کډوالو موقتو کمپونو د وضعیت څېړلو لپاره تللې وه شکایت کړی چې د پاکستان حکومت د افغانانو پښتنې ته هیڅوک نه پرېږدي او دا خلک لکه د بندیانو په څیر د انتقال کمپونو کې ساتي. هغې پر خپله اکسپانه ویډیو خپره کړې ده او یادونه یې کړې ده چې پاکستان کې رسنۍ او خبریالان هیڅ نوه ازادي نه لري. استرالیا ته د غټل لوبي په بایلولو کې څام د ټولنیزو رسنیو فعال افغانان سخت غوسه دي. خو په دغه لوک بکی د بایلات یو عامل دا هم بدل شوی چې مجیب زدران نه د استرالیایي ګلن ماکسویل کیچ خطا شوی. یو شمېر کسانو له دې وروسته سم د واره په مجیب زدران نیو کې پیل کړی خو ورسره جوخت د ملي لوبډلې د دغه پیاوړي لوبغاړي په ملاتړ هم خلکو را دنګلی او د اغل منتقدینو سره ګوتې ماتې کړی. مجیب زدران چې د کموم را خو نازولی او افغان لوبغاړو په ډله کې دي دا محل په شلوریزو او پنځوسوریزو لوبو کې ګڼ نړیوال ریکارډونه لري. له لوبي وروسته افغان لوبغاړي رحمن الله ګربز د مجیب زدران یو ویډیو خبره کړې ده چې د لوبي له بایلولو وروسته د خلکو په نیوکو چرت خراب شوه او بیا رحمن الله ګربز دوی په زور ویده کړي. افغان ممثل شریف الله مرزا غالب چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو تنظیم ویډیوګانې خبرې وایي دا چې مجیب زدران په ډیر ګراندې نو د سخت انتقاد پر ځای یو ډیر نرم تمثيل کړی چې نه د مجیب زدران سره مات کی او نه هم د لوبي په بایلو خپل خفګان پټ کړی شي.
یاره مجیبانو مجیب جان زمونږ اتل دی هم داسې نورم. زما مقصد هیڅ کله کې دا نه دی چې د هغه زړه دي خفشیا د هغه د مینوالو زړه دي خفشیا د چا د ازار سبب وګرځيږي نه، اما غلطي شوې ده. هغه غلطي ته پام راړولو لپاره یو نرم انتقاد یا تنقید پکارو.
دا په داسې حال کې چې ګڼو افغان لیکوالو مجیب زدران راتونکو لوبه ته هڅولې او ټینګار کړی چې د ملي لوبډلې د غاتل لوبغاړي خي او بدی ورځې ټولي ورسره مني او راتلونکو لوبه ته بیا هم لاتړ کوي. خو دا لوبه چې تصادفي ناکامي پکې راغله د بایلولو نه و.
هغه زمونږ اتل ناو ان اتل به او ان شاء الله اتل به پاتې کیږي. نو هیڅ لوبغاړي نه وړي چې امیج کې ورنه اشتباه وسی دا خو راځي لوبه کې چې یو توپ خطا کېږي یو سخته توپ نیسی نو اله کوم د مجیب رحمان ریا مزای پکویا هغه لیره مبا سي چې اگر پاکستان مات کړه هغه د نور دیشونه مات کړل.
او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې هم شته. دا دي چې تر اوسه خو مشهوره و چې یوازې انسانان د تخیل ځواک لري او دا ځواک په ژویو کې نشته. خو اوس د هوګورتس هیوجس طبي پوهنتون د جینیلیا تحقیقاتي ډیسک خبر ورکړی چې نه، ژوي هم د واقعیاتو ځایونو په لیدو تخیل، تصور او فکر کولی شي. د دغه پوهنتون د دوه پوهانو لی او هیرس لیبس په مشرۍ یوې ډلې د موږکانو د تخیلي ځواک د معلومولو لپاره ډیجیټل وسایلو او د اعصابو د ماشین څخه داسې سیستم تیار کړی چې کولی شي په ژویو کې د دوی تصوراتي او تخیلي ځواک معلوم کړي. دوی معلومه کړې ده چې ژوي په تیره موږکان هم دغه څه په اړه فکر او تخیلي ځواک لري چې د دوی مخته نشته. په ساده اصطلاح دوی هم په ویخه خوبونه ګوري چې کاش کې داسې څه مې لرلی یا داسې مې ژوند کولی. وایي موږکان چې کله ځینې شیان په تخیل کې راولي نو د مغزو په هیمو کمپس کې تحرک راځي او ډېر اوږدو اوږدو سوچونه او خیالونه کوي. او د الادین د هغه د څراغ دیو او قالینې کیسه مخامخ اورېدلې. افغانستان کې د الادین سیریال هم چلېده. خو د دې خیالي کیسې د ممکن کېدو خوبونه اوس هم ځوانان ګوري. د هند په ګروګرام کې یو ځوان کیوین کول هم په دې ډله کې دی. هغه سره څراغ نشته خو جادوی قالینې ځان ته جوړه کړې ده چې د خلکو پام یې وراړولې. هغه ځان ته له اتومات برقي سکیټ بورډ نه د الادین قالینه جوړه کړې، د الادین جامع غوندي او په سړکونو ژوند تیری. دا ویډیو هغه څه موده وړاندې هم خبره کړې وه او اوس بیا خبره کړې چې ځوانانو ته وریا د کړې لیدلې خوبونه په خپل هم په تعبیر بدلولی شي.
Follow me. د آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم د آزادی رادیو ملما مو یو داسې مدني فعال دی چې د خلکو په منځ کې د مطالعه د ترویج لپاره کار کوي. د عملګرو په کلیوالي سیمو کې چې کتابتونونه نشته او کتابونه اسانه نه موندل کیږي کتابتونونه جوړ کړي او د لړۍ ته لا هم دوام ورکوي. زه اسمت ساروان یم او ملما مو طارق وزیر دی. د لبنانی زده کړې په خوس کې کړي او د کابل په هنتون د ارواپوهنې څانګې ته بریالي شوی دی. له د څخه مې وغوښتل چې لبنانی د هغو کتابتونونو په اړه راته ووایي چې د او ملګرو یې په ګډه د کتاب لوستلو د دودولو لپاره جوړ کړي دي.
عموما کتاب ته د هر ټولنې ضرورت دی او دا تر ټولو مهم ضرورت دی. یعنی دغه د لبنانی اړتیاو څخه کوو ګلو غلطه بنوي. نو موږ هم همداسې هڅه وکړه په بعضې سیمو کې چې کتابتونونه پرانیزو. هغه د استاد پسرلی یوه مشهوره خبره ده، وایي تاسو کتابونه لري پرتو سیمو ته یوسئ، ځکه چې هلته کتابتونونه نه وي او کتاب ته لاسرسی نه وي، او که په ښارونو کې شي نو خلک کولی شي چې کتاب ته لاسرسی ولري. نو بل دغه بد اقتصادي وضعیت او د خلکو نه لیوالتیا دا همغه لاملونه وو چې موږ یې وهڅولو تر څو کتابتونونه پرانیزو. هم دا کار مو د 1999 کال د سرطان میاشت کې یو څو ملګرو راپیل کړ، او تر اوسه مو تقریبا شپږ کتابتونونه د خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې پرانیستي دي چې اوس هم فعال دي، او هڅه کوو چې د خوست په شپږو نورو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزو، تر څنګ دغه لړۍ تر خپل وسه تر نورو ولایتونو هم وغځو.
لومړنی کتابتون مو چیرته پرانیست؟
لومړنی کتابتون زموږ په د خوست ولایت په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې، او بعد لږې مو د پنځه کتابتونونه نور هم پرانیستي. وروستی کتابتون مو بیا د خوست مساخیل ولسوالۍ کې.
په لومړنی کتابتون په پرانیستلو کې چا در سره مرسته وکړه؟
دلته مرسته تر ډیره د عامو خلکو ده، یعنی پر کومه موسسه پورې یا ډله پورې نه تړل کیږي. د بیر نو عموما له خلکو هڅه کوو چې کتابونه راټول کړو، هغوی وهڅول شي چې د کتابونو مرسته وکړي، او بعضې داسې کسان وي چې هغوی کتابونه لري یا وس لري چې کتابونه واخلي. او تر څنګ یې خپله زموږ تقریبا 15 ملګري یو خواوشا 150 پورې چې خپل هم میاشتنی پنډ راټولو او په دې هم یو اندازه کتابونه اخلو. نو دا لړۍ د ټولو کتابتونونو لپاره همداسې دوام کړی.
خلک هم وړیا کتابونه درکوي؟
هو، خلک هم وړیا کتابونه راکوي. بیلابیل کسان وي چې هغوی کتابونه لري، نو هغوی هم د خپل احساس لمخې مرسته کوي تر څو د دوی له کتابونو ډېر خلک استفاده وکړي.
اکثر کتابونه چې ستاسو په کتابتونونو کې شته هغه څه ډول کتابونه دي؟
دلته موږ هغه برخه نه ده معلومه کړې چې مثلا په کومې نظریې پورې تړلي کتابونه دي، یا د کوم څه ته قایل اوسو چې مثلا هغه تطبیق او بغیر لغې نور توجه ونه کړو. دا کتابونه تر ډېره له خلکو راټول شوي دي، نو چون خلک مختلف دي، افکار هم مختلف دي، ذوق هم مختلف دي، نو طبعا کتابونه هم مختلف دي. هر برخه کتابونه شته او چې لاس ترغلي دي استفاده مو ترې کړې ده، او په خپل هم د غد ځوانانو ذوق تم کتلې دي چې کوم موګه خيستې دي. تر ډیره د ځوانانو ذوق نن سبا چې دی او څه شی مطالعه کوي، او د کتابونو کیفیت هم یو اندازه ګورو کوم چې موږ اخلو. نو د بیلابیلو برخو کتابونه دي.
او د شمیر په اړه هم کراته وایس، تاسو اوس وویل چې شپږ کتابتونونه لري، په هر یو کې څومره څومره کتابونه به وي؟
د 500 نیولې تر 1500 پورې کتابونه شتون لري. د ګربز ولسوالۍ کې تقریبا تر 1500 کتابونه دي، او ورسته کتابتون مسخیلو کې بیا 1500 کتابونه دي. همداسې په سپیره ولسوالۍ کې او د مرکز اړوند لکړنو سیمه او د نادر شکوټ شمبوات سیمه او سپیره ولسوالۍ دغه مهم ځایونه دي چې موږ ورکې کتابتونونه پرانیستي دي. مندوزی ولسوالۍ نو په دې کې تقریبا له 500 رنیولې تر 1500 پورې کتابونه دي. دوه درې کتابتونونه 1500 لري، او د بقې د 1500 ترمنځ لري.
او ځایونه څنګه ورته پیدا کړی دي؟
ځایونه خو هڅه کوو چې د مغه سیمې خلکو سره په تماس کې شو، لغوی سره خبرې وکړو، یو مناسب ځای ورته وټاکو. دغه د ګوربز ولسوالۍ کتابتون مو په یو خصوصي لیسه کې دی، او اوس بیا څه کوو چې نوې کتابتونونه په دولتي لیسو کې فعال کړو، ځکه هغلته تر ډیره دولتي لیسې کتابتونونه نه لري. او شخصي خو اسه مجبور دي چې مثلا د زکونکو لپاره یو اندازه کتابونه راوړي نو زکه اوس ټینګار به په دولتي لیسه کو زکه کوم ګورته زنګړې ځاینې سو نو دغه مصرف ډیریږي نو ممکن ورته ونه رسیږي نو زکه اڅه کو چې په خوانځي کې د کتابتونونو پرانیستل شو ترڅنګ بیا توصیه مو دا چې د سیمې خلک هم ورڅخه استفاده کولای شي او د خوانځي زکونکو هم
که تاسو غواړئ چې خپل کتابتون دولتي شوانځي یا لیسو ته انتقال کړئ دیوغی موافقه هم لازم ده دا موافقه په اسانه تر لاسه کولای شي که څه مال دا کار دی دوی په ګټه دی کله چې یو مسله له حکومت سره اړه لري حتی که دوی په ګټه وي ډیر خلک د قانې کولای نشي چې ورته وایي چې دا ستاسو په ګټه ده او در سره موافقه وکړي
نه له دې ستونزې سره نه یو مخشوي چې هر چا ته موړندیز کړی قبول کړی دی ځکه ستا خبره چې دا د دوی په ګټه دی نو قبلوي تر اوسه له دې ستونزې سره نه یو مخشوي چې هر ولسوالۍ کې مو غوښتنه کړې ده خلکو خپله ظاهره کړې او بعضې داسې هم کېږي چې اوس موږ د کوم کتابتونونه پرانیستي تر ډېره د دوی خپله غوښتنه وه یعنی موږ چې کوم ځوانان دي راسره نو دا د بېلابېلو ولسوالۍ دي نو هر یو ممکن دغه له ځینو څخه خپله د لیسو مدیرانو غوښتنه کړې ده یا د سیمې خلکو غوښتنه کړې ده نو بعضې دوی غوښتنه کړې بعضې چې موږ کړې هم قبوله کړې ده له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي
دا راته وایي چې ستاسو له کتابتونونو او له کتابونو سره د عامو خلکو خصوصا ځوانانو علاقمندي څومره ده څومره مراجعه کوي ورته څومره راځي کتاب لولي یا کتاب ورسره وړي
علاقمندي ډېره ده ځکه موږ خپله نه یوازې دا چې کتابتونونه پرانیزو بلکې د انګیزې ورکونې او هڅونې برخې ته هم پوره توجه کوو مثلا موږ په یو ځای کې کتابتون پرانیزو نو هلته یوه غونډه هم کوو مشاعره هم کېږي نو د کتاب په ارزښت خبرې کېږي مسخیلو کې چې موږ کوم کتابتون پرانیست څو ورځې بعد موږ چې راپور واخیست ډیرو کسانو مراجعه کړې وه تقریبا تر سلو زیاتو کسانو مراجعه کړې وه یعنې دا زموږ لپاره یوه حیرانوونکې خبره هم ځکه هلته مخکې کتابتون نه و نو دا ډول مراجعه ورو ورو زیاتېږي د خلکو او د ګربز ولسوالۍ کله کله چې راپور واخلو ډېر هلته د سیمې خلک او زده کوونکي مراجعه کوي او تر څنګ موږ چې کوم د کتابونه راټولوو نو دا له موږ سره دلته موجود وي او چې کله پوره شي نو بیا کتابتون پرانیزو نو له دغه کتابونو هم په ښار کې خلک چې کوم وي هغوی هم استفاده کوي یا بعضې کتابونه مثلا کله کله ضرورت وي موږ له خپلو شخصي کتابونه هم خلکو ته ورکوو تر څو استفاده ورڅخه وکړي خوښ دي او مرسته هم کوي ځکه همدا د خلکو په مټ دا کار روان دی نو لیولتیا یې ډېره ده
خلک کتابتون ته راځي په کتابتون کې مطالعه کوي او که دا اجازه هم ورکوي چې کتاب له ځان سره کور ته یوسي او که اجازه ورکوي بیا کوم وخت مو ورته ټاکلی دی چې په څو ورځو کې بیرته کتاب راوړي
خلکو ته دا موقع ورکوو چې کتاب له ځان سره یوسي ځکه په کتابتون کې که دوی مطالعه کوي نو وخت محدود وي او د ښوونځیو خو بیخي محدود وي نو کتاب وړلی شي او په وخت هم ورسره ډېر ټینګار نه کوو یوه اونۍ دوه اونۍ چې دوی په ارامه مطالعه کړي ځکه زموږ لپاره اوس مهمه دغه ده چې خلک وهڅول شي چې مطالعه وکړي او دا د خوښۍ خبره ده نو کتاب هم داسې وي چې مثلا ځي کسان چې نوي وي له هغوی بیا په ولسوالۍ کې هغه د پیسې اصول اصلي تذکره اخلي او بیرته د کتاب له سپارلو وروسته یې ورکوي
ازادي رادیو د میلمه خبري او زموش میلمه مدني فعال طارق وزیر د چي په خوص ولایت کې یو شمیر کتابتونونه جوړ کړی او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي
کلمو په دې فکر کړی دی چې خلک عموما څه ډول کتابونه ډیر خوښوي ادبي کتابونه نه پېژم سایکالوجي ساينس کومه برخه ډیره لولي
زه فکر کوم خپل شخصي نظر مې دا دی چې ادبیات داسې یو څه دي چې د ټولنې هر برخه ورسره تړلې ده او د هر څه ذوق خړوبوي مثلا ډاکټر دی د خپل مسلکي زده کړو ترڅنګ ادبیاتو ته هم مخه کوي انجینر داسې د ټولنې هر برخه مثلا هغه سندر هم لري هغه شعر هم لولي نوول کیسه نو د ادبي برخه چې دا د زکه لیولتیا ډیره ده چې د ټولنې هر برخه ورسره تړلې ده او ترڅنګ نن سبا بیا د سایکالوجي د برخه کتابونه هم خلک ډیر په خوځه کوي ورستیو کې ډیر زیات کتابونه وشبړل شول او بازار ډیر وو او بعضی داسې اثر هم وشبړل شوی دي چې ښه کیفیت لري عالی اثر دي نو د سایکالوجي او ادبیاتو برخه یې لکه مینوال ډیر لري
او بعضی مونږ هڅه کوو چې د پانتون اړوند او د نورو برخو کتابونه مو ساتو چې ځینې زده کوونکي ورڅخه استفاده وکړي. خو د ادبیات داسې دي چې د هر مسلک خلک ورڅخه استفاده کوي او د هر مسلک خلک یې لولي.
لکه چې تاسو دا کتابتونونه پیل کړي دي، اثر یې احساسوي چې خلک کتاب لولي په خلکو کې د کتاب لوستل دي میناو دلچسپي تر پخوا زیاته شوې ده او که نه؟
کتاب ارزښت عموما ټولنه لکه وړاندې مو چې وویل ډېر زیات ضرورت لري. دغه ډاکټر بهاءالدین مجروح صاحب دغه د جبر او اختیار پر موضوع چې بحث کوي نو هغه په درې برخو ویشي. یوه برخه کې دا ده چې مثلا د انسان رابطه له خپل ځان سره، بل له ټولنې سره، او درېمه یې له طبیعت سره. د طبیعت په برخه کې یوه ډېره بهترین خبره کوي، وایي چې انسان د طبیعت په مقابل کې نږدې په یو څه باندې دغه د جبر گرفت لاندې ځي او د اختیار برخه یې پورته ځي. مثلا موږ دلته هم زلزله کېږي او په جاپان کې هم کېږي، خو دلته تلفات لري او هلته ممکن ونه شي. موږ هم اوبه لرو چې سیلاب راشي زموږ کورونه رڼنګوي، خو نور خلک په هغې کې کبان نیسي، د هغوی نه برق جوړوي. یعنی هغه اختیار یې پوره طبیعت هم د کتاب له وجې وي. او بل تر څنګ موږ چې کله په خپل ژوند کې یوه ښه لاره ځان ته ټاکو، نو دا نه کېږي چې موږ د ړوند تقلید وکړو، د یو چا خبره دې ومنو. د دې لپاره هم ضرورت لرو چې بېلابېل نظرونه راواخلو، وایو، ورویل ولو، او بعد له هغې بیا موږ ته خپله معلومیږي چې مثلا د چا خبره منطقي ده، د چا خبره سمه ده. نو هماغه د خپل ژوند لپاره هم لاره انتخابولی شو. او بله ګټه یې د ښوونځیو زده کوونکو ته تر ډېره دا ده چې دوی به هغه څه پیدا کړي چې واقعا د دوی په فطرت کې موجود دي، او دوی هغې ته جوړ دي چې هماغه برخه کې کار وکړي، هماغه څه جوړ شي چې دوی ورته واقعا برابر شوي دي. مثلا یو کس دی، هغه به له طب سره شوق لري، نو هغه بیا داسې نه شي کېدی چې ښه انجینر هم جوړ شي، ځکه هغه د فطرت او د ده په ذوق کې نشته. نو کله چې سړی مطالعه کوي نو هلته ورته معلومات کېږي چې زه کومه برخه کې ښه مطالعه کولی شم، کومه برخه مې خوښېږي، یا په کومه برخه کې زه مخته تللی شم. نو د زده کوونکو لپاره یوه لویه ګټه یې دا هم ده. او تر څنګ زده کوونکي نوې خبرې د ښوونځیو د کتابونو وراخه دوی پیدا کولی شي. لپاره یوه ګټه یې دا ده چې دوی محدود نه پاتې کېږي. هغه څه چې دوی د ښوونځي په کتاب کې لولي د هغې سربېره دوی له نوي څه سره هم مخ کېږي. او بله ګټه یې ورته دا ده چې دوی د خپل ژوند لپاره خپل هدف او خپله لاره دوی پیدا کولی شي، او هغه څه چې دوی ورته جوړ دي هماغه کشفولی شي. مثلا هغه څه چې د دوی په ذوق او فطرت کې دي هماغه ته رسېدلی شي. مثلا ته بېلابېل کتابونه لولي، نو انسان کشفولی شي چې زه څه ښه لوستلی شم، یا په څه کې مې ښه سر خلاصېږي، یا څه ته برابر یم، څه مې خوښېږي. نو د زده کوونکو لپاره یوه لویه ګټه یې دا ده چې دوی په خپله خوښه د ځان لپاره یوه ښه لاره وټاکي او په هماغه کې ولاړ شي، ځکه که انسان د خپل فطرت او ذوق خلاف ولاړ شي نو هغه برخه بیا ورته ډېره سختېږي. مثلا ستا شوق له طب سره دی او کمپیوټر ساینس لولې، ممکن ډېر درته سخت شي، او به لولې خو هغه شکل چې تا طب لوستلی شو دا بیا نه شي لوستلی. نو د زده کوونکو لپاره موږ ډېر ټینګار دی چې دوی بېلابېل برخو کتابونه ولولي، خورا وره متاړ شي.
او د کتاب یو بله هم دا ده چې تاسو د زده کوونکو یادونه وکړه. زده کوونکي چې کله کتاب لولي، د مکتب کتاب لولي، هغه داسې احساسوي لکه یو شی چې د جبر له مخې زده کوي او علاقه ورسره نه لري. او هغه شاګردان عموما چې یوازې د مکتب په کتابونو اکتفا کړي وي او نور مطالعه نه کوي، هغوی ډېر پرمختګ نه کوي. هغه شاګردان چې له د مکتب او د نصاب له کتابونو ورهاخوا نوره مطالعه کوي، هغوی بیا په خپلو درسونو کې هم ډېر پیاوړي وي، تکړه وي. د دوی دغه د کتاب څخه د درک هغه قوه پیاوړي وي، ځکه چې دوی کتابونه ډېر لوستي وي. نو کله چې یو شی لولي، یو متن لولي، زر ترې یو شی اخلي نسبت هغو ته چې عمومي مطالعه یې نه وي کړې. همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده. بعضې زده کوونکي محدود پاتې کېږي د ښوونځیو په کتابونو کې، نو دوی د یو حافظ مثال لري. د دوی سره یوازې په حافظه کې هماغه څه وي چې دوی لوستي وي، خو له هغې بهر نه شي تللی. هغه زده کوونکي چې اضافي مطالعه کوي، بېلابېل نظرونه یې لوستي وي، نو هغوی بیا په ژوند هم پوهېږي، د ژوند په طریقه هم پوهېږي، په خپله هغه برخه چې دوی ورته جوړ دي هغه هم پیدا کولی شي. نو د زده کوونکو لپاره دا ګټه ډېره ده، ځکه بل دغه ګټه ده چې کله زده کوونکی په خپل ذوق مطالعه کوي، هغه څه چې خوښېږي خوند ورناخلي، نو هغه مطالعه ورته ډېره زیاته ګټوره وي. که د ښوونځي کتابونو باندې یوازې راشو په کس وکړو، نو هغه بیا دا ستونزه وي چې کله کله ډېر زیات خسته کون وي او موضوعات یې هم زړه وي. استاد غزنفر یوه ډېره بهترین خبره کوي، وایي چې هغه مطالعه ستاسو لپاره لا ډېره ګټوره ده. کله چې تاسو هغه د خوند لپاره ولای د تفریح لپاره ولای یو خدای چې وخت ورکوي ډیر وخت ورکوي چې ویل ولای بلغه موضوع مو په ذهن کې خکینی نو زکه کوونکو ته مو ډیره توصیه دا وی چې دوی له ادبیاتو سره نږدې پاتې شي یا لارو پوهنې سره دغه شیان هم د دوی لپاره ډیر مهم دي یو خو به خوند ترې اخلي او بل عموما دغه څه دي چې د ژوند لپاره ډیر زیات مهم دي نو د مثلا د فلسفي برخه ده استاد غزنفر یو خبره کوي چې دا به بینصفي وي چې ژوند کوو او فکر ور باندې نه کوو نو دغه برخه عموما د هر انسان لپاره مهم دي او کچیر ته زکون کې بینصفي مطالعه وکړي نو زموږ د بدبختۍ یو لوی لامل چې هغه د ړوند تقلید ده نو ان شاء الله لدی بیا ژغورل شي وي
د نورو ملګرو په ارتباط راته وایي چې دوی اصلي کارونه څه دي او څومره وخت کتابتونونو ته ورکوي د کتابتون ادارې ته د کتابتون لپاره د کتابونو ټولول او د خلکو هڅول ډیر کارونه غواړي
زموږ کار تر ډیره د فیسبوک لالارې روان دی ځکه د مغل لالارې خلکو ته خپل پیغام رسو او څوک چې غواړي موږ سره مرسته وکړي یا لمک کتابونه وغواړي نو د فیسبوک او مسنجر لالارې ورسره په اړیکه کې اوسو نو تبن ټول د انټرنیټ استعمالوي لسره سره لري ستونزه نه وي نو دفتر خو نه لرو خو هغه کتابونه چې کومره ټولو په کور کې ساتو نو بیا که څوک غوښتنه کوي هغوی ته ورسپارو او تر څنګ ملګري مو بعضې دندې لري بعضې زده کوونکي دي مختلف برخو کې کار کوي نو هر وخت چې موږ کله کتابتون فعالو هغه ورځ ټول وخت وباسي او په غونډه کې ګډون کوي تر څنګ هر میاشت چې کومه ناسته لرو په هغې کې هم ټول ملګري ګډون کوي او ډېر په لیوالتیا راځي
ازادي رادیو د میلمه خبري او زموش میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوست ولایت کې یو شمیر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي
تاسو ناشت لري غونډي جوړوي خلک تشویقوي چې کتاب ولولي دغه غونډو ته وخت پکار دی بل لاده چې تاګ راتک پکار دی مصرف پکار دی چې له یو ځای بل ځای ته یو څوک سي دي موټر کرایه ډوډۍ او بل څه بل څه دا څه رقم تاسو ترتیبوي په څه شکل تنظیموي
دا خپل رټولیدنه مو چې وي میشتنه په دې کوم خاص مصرف نه کیږي او هغه ملګری مو دغه دفتر لري امر کې سره رټلیغو خو دغه غونډه چې وی دا واقعا مصرف لري مثلا د موټر تک راته زکه د ولسوالۍ لري د لاره نو مصرف کیږي او غونډه جوړول هم مصرف غواړي نو هغه بیا چې کوم دغه میشتنی پند موږ خپل سره رټلو ام دغه بیا کله چې مثلا پوه شو چې غونډه ته وخت نګیدې او کتابونه آماده دي نو بیا هغه پیسې د غونډې لپاره سپمو او بیا پر کتابونه نه اخلو او هغه کتابونه چې خلک راکې په غیټه کې کو او د خپل پند پیسې بیا د غونډې د جوړول لپاره کوي
تاسو له خلکو کتابونه چې غواړي چې تاسو ته وړیا درکې د کتابتون لپاره هغه په څه شکل له دوی نه غوښتنه کوي
زموږ خپل د بهیر فیسبوک اкаўنٹ ته ترڅنګ د ملګرو اкаўنٹونه دي نو په دې ډول د خپل پیغام خلکو ته رسو او ترڅنګ دا سويچ مثلا موږ له چا سره د کتابونو مرسته وکړو نو غویم لیوالتیا لري او غواړي چې دا کار مخته لاړ شي نو د خپل احساس لمخې غویم به مرسته کی مثلا زه یو چاته کتاب ورکم نو هغه غواړي چې دا سې کار مخته لاړ شي هغه خوخیږي چې بنه ډلې
یواسې لیکوال
روان شي ځکه دا د ټولو لپاره د خلکو او ټول چې کتابونه وسپاري دا غوی اکسونه پوسټ کو
یا واسه لیکوال کتابونه درکوي او که عام خلګم هغه خلک چې په کورو کې کتابونه لري اضافي کتابونه لري او نور نه غواړي ویل ولي هغوی هم در سره مرسته کوي
او دواړه برخښته بعض لیکوالان خپل کتابونه چاپ کینو هغه خبرندوی دوی ته کوم کتابونه ورکوي دا غینې باندې زمرسته وکي ځکه لیکوال هم غواړي چې دوی کتاب خلکو ته ورسیږي او هدف هم دا وي او ترڅنګ خلک هم ډیره مرسته کوي یعنی ان په تکیمو په خلکو ډیره ده مثلا ز خپل شخصي کتابونه لرم مطالعه کوم او اوس غواړم چې چا سره امرسته کم ترڅو نور خلک مستخې استفاده وکړي نو دا ډول کسان هم شته چې مثلا خپل کتابونه راکوي
او هغه خلک چې په نورو ولایتونو کې دي هغه بیا خپل کتابونه څنګه تاسو ته درسي
ازادي رادیو د ملما خبري اوري زموش ملما مدني فعال طارق وزير د چي په خوست ولایت کې یو شمیر کتابتونونه جوړ کړی او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. تاسو خو بلا بیلو سیمو ته ځئ، بیلو بیلو کلیو ولسوالیو ته سفرونه کوي، حتما به د دغو سفرونو په ترڅ کې چې خلک دعوتوي کتاب لوستلو ته یا کتابتون جوړوي نو له عجیبو غریبو مسایلو سره به مخامخ کیږي. کومه خاطره یې که در په زړه کیږي زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړئ.
زموږ یو دوه جالبې خاطرې به درته ووایم. زموږ په ټولنه کې یا عموما د نړۍ په هره برخه کې چې په یوې برخه کې څوک مبارزه کوي، که سیاسي وي، که په ټولنیزو مسایلو کې وي یا په نورو برخو کې، خو چې مخکې ځي له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ کېږي، له مشکلاتو نه راتیریږي او بیا هغه هدف چې ټاکلی وي ورته رسیدلی شي. او خاصتا دغه رضاکارانه کارونه دا بیا لږ څه ډېر ستونزمن وي، که نه ځکه دکې اقتصادي مشکلات هم زیات وي او بعضو خبرو نه به هم سړی مجبور دی چې بعضې خبرې وزغمي. نو زموږ اول دا چې یو ملګری به مو کوم کتابونه به مو چې راټول کړل نو له هغه سره به ایښي وو، نو له هغه به بیا ملګرو استفاده کوله، خپلو یا د نورو ملګرو په ښار کې به چې کوم وو هغوی به هم غوښتنه کوله او دوی به ورته کتاب رسوه. دغه د ملګري مو تر دې حده له کتاب سره مینه او محبت وه چې موږ به ورته زنګ وکړو چې مثلا دا کتاب مې په کار دی، سبا به بیرته راته د زنګ کوو چې کتاب مې درته راوړی. یعنی کله کله به له موږ هېر شول چې ما د کتاب غوښتنه کړې وه، ضرورت به هم زموږ، خو د هغه مینه تر دې حده وه، تر دې حده یې بلتیا وه چې یعنی چې یوه ورځې هم کتاب نه دی هېر کړی د چا لپاره چې مثلا له ما هېر شو سبا به یې درکړم، داسې کله نه دي پېښ شوي. یعنی دومره زیاته مینه ورسره وه او دومره دغه کار ته یې وخت ورکړی او دقت یې ورته. بل موږ چې کله دا د موساخیلو ولسوالۍ کې کتابتون پرانستلو نو بیا د غیله لپاره خو چې زو مسخل د خوست له ښار لري دي، یعنی فاصله لري او چې مثلا ته موټر کې زی موټر سپیشل نیسی نو کرایه ډیره راځي، کنه بیا بل کسان ډیر وو، بعضی کسان مو اضافي هم له ښار بیول، نو دغه خبرې وي. نو یو ملګری نه چې ورسته خبر شو هغه د یو موټر د سپیشل کړو او هغه پیسې چې کومې د ورکړي وي هغه ورته لیو بل چا څخه قرض اخیستی وي، یعنی تر دې حده پورې دغه مرسته وکړه دی بهیر سره او دغه مشکلات پر ځان وزغمل چې قرض هم واخیست، خو د بهیر لپاره دا قرباني وکړه چې دغه پیسې مصرف کړي. او بعضی وخت به کله کله یو نیم ځای کې مشکلات هم و، سیاسي ستونزې وي یا به نورې ستونزې وي، مثلا د غلو خطره وه، خو له دې هر څه ملګري ورتېر شوي دي، زغملي دي او دا حالات یې تېر کړي دي، خو کیسه کې نه دي شوي. یعنی خپل کار ته یې کار ویلی او سر ته یې رسولی دی. او بعضې داسې سیمې موږ لرلې چې هلته ډېر زیات خطرناکې وې، یا ممکن خطرناکې نه وي، خلکو به ویل خو یو ډول خبرې وي چې دغه سیمو ته تګ ښه نه دی، که نه ستونزمن دی یا له خطره ډک دی، خو څوک د دې پروا چا نه ده لرلې او هماغه سیمو ته یې هم رسیدګي کړې ده. او تر ډېره مو ټینګار هم په دې کړی چې ډېرو لرو پرتو سیمو ته هڅه وکړو کتابونه ورسوو، ځکه هغه خلک چې ډېر لرې پراته وي، له ښاره په ډېره فاصله کې وي، یا داسې وي چې مثلا په تعلیمي برخه کې ورته کار نه وي شوی، نو تر ټولو ډېره توجه هم هغوی ته کړې ده او هغه زموږ لپاره ستونزمنه هم دغه ځای ته رسیدنه. او بیا د هغې خلکو د کتاب سره مینه پیدا کول، دغوی د پلیوالتیا باندې کار کول، انګیزه ورکول، نو دغه شیان ډېر ستونزمن وو، خو ملګرو ورته پوره هڅه کړې ده او د خوست داسې سیمو ته کتابونه وړي چې مخکې چا نه وي وړي او بعضې ډېرو مشکلاتو سره هم مخ شوي دي او دا هر څه یې تېر کړي دي، هغه خپل کار یې مخته بیولی.
مدني فعال طارق وزیر و چې په خوست ولایت کې د کتابتونونو د جوړولو لپاره خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. دا زموږ د نن ورځې د آزادۍ رادیو میلمه.
گل بابو خوب میرا غیر آشر جګړه پسې ده نیمه خوا په پات سونه ګل بابو خو مې راغراشه پلم خالي ده
پغم لړل